و همکارم اسمت ساروان در استدیوست.
ډیر مننه نیم ساعت وروسته به بیا هم سره یو ځای یو، خو اوس قدر من اوریدونکو ته وایم چې په دې نیم ساعت کې به واورئ چې ولسمشر غني له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره په کتنه کې له ګاونډیو هیوادونو سره د خپلو خبرو او د سولې د ټینګېدو په باب سلا مشوره کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستانه د افغانستان له لارې د ګازو د پایپ لاین په پروژه کې پرمختګ شوی. څرنګه پرمختګ شوی دا به وروسته واورئ. اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرزی احمد زی اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په افغانستان کې د سولې د ثبات لپاره یوې منسجمې ملي نقشې ته اړتیا لرو. افغان چارواکي وایي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال طالبان له ګڼو سیمو ایستلي، او د امریکا مرستیال ولسمشر وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سولې د حکومت د اپوزیسیون په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک په انتقال خبرې کړي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یوې منسجمې ملي نقشې ته اړتیا لرو. نوموړي دا خبره پرون په ارکې د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په مشورتي غونډه کې کړې ده. له ارک څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې سوله د افغانستان د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده، او د دې اړتیا د پوره کولو لپاره به د ټولو په مشوره یوه منسجمه نقشه جوړوي. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور زیات ندی ورکړل شوی، خو زیاتوي چې ولسمشر په دې غونډه کې جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو ته د خپل وروستي سفرونو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر غنی واک ته تر رسیدو وروسته په تیرو څو اونیو کې سعودي عربستان، چین او پاکستان ته سفرونه کړي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې اترې د دې ټولو سفرونو په اجنډا کې شاملې وي. ولسمشر غنی د سولې په اړه د یوې منسجمې نقشې یادونه په داسې حال کې کوي چې دا مهال یو شمېر افغانان په دې برخه کې د سولې د عالي شورا لورو پرمختګ نه خوښ دي. افغان چارواکي وایي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسول طالبان له ګڼو سیمو ایستلي. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته ویلي چې دا عملیات له تیرو دوو ورځو راهیسې پیل شوي او تر اوسه پورې په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. ښاغلی بشیر زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د افغانستان ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت ځواکونه په ګډه برخه لري، او ګڼ شمېر هغه سیمې چې طالبان پکې له خلکو او شری ټولو له طالبانو پاکې کړي. نوموړي ویلي چې دا عملیات اوس هم دوام لري. طالبان ذبیح الله مجاهد بیا له ناصرګند ځای په یو پیغام کې خپل لوري ته د دوو کسانو د وژل کېدو او درې کسانو د ټپي کېدو خبره منلې، خو په مقابل کې د ولس افغان سرتیرو د وژل کېدو او ګڼو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالرشید د طالبانو ادارت کړې او وایي تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې دوی د طالبان له لوري له کوم شدید مقاومت سره نه دي مخ شوي او حکومتي لوري ته هیڅ ډول مرګشوب نه ده وخته. د ننګرهار پولیس وایي چې 650 کیلوګرامه تریاک یا اپینې له سلورو تنو او درې ګاډو سره نیولې دي. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې د ننګرهار د ډرونټې په تلاشۍ کې په دو بیلابیلو وختونو کې 650 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. نوموړي په دې تړاو د سلورو تنو د نیول کېدو خبره هم وکړه.
دوه بیلو بیلو قضیو کې تقریبا په ډېره پیمانه تریاک نیولې چې جمله 650 کیلوګرامه تریاک کېږي او څلور نفر مزنونین.
بل پلو د شنبې ورځې په سهار د ننګرهار د ملي امنیت ځواکونو په یو موټر کې 340 میله وسله نیولې وه چې 15 میله کلاشنکوف او 80 میله تفنګ چې وي. او افغانستان د لومړي ځل لپاره د آسیا په ساحلي سیالۍ کې چې په تایلند کې جوړې شوې وي سلور مډالونه ترلاسه کړي دي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو مسؤل رامین سالک پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان مویتای په برخه کې یو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال ترلاسه کړی، همدارنګه د کورش په برخه کې هم د سپینو زرو او برونزو یو مډال اخیستی دی.
کاروان ورزشی افغانستان
د افغانستان ورزشی کاروان له څلورو میډالونو سره چې دوه د سپینو زرو او دوه د برونزو دي له دې لوبو څخه خدای پاماني کړی. دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې له ساحلي لوبو څخه موږ څلور میډالونه ترلاسه کوو. موږ مخکې یوازې د باسکټبال په برخه کې د سرو زرو میډالونه خپل کړي وو، هغه هم د افغانستان د هغو لوبغاړو لخوا و چې په امریکا کې دي.
سالک زیاته کړه عبدالله صفدری دی مویتای په برخه کې د سپینو زر او رامین حیدری په همدې لوبه کې د برونز مډالونه اخیستي. همدارنګه د کورش په څنګه کې سیام الله مهدوی د سپینو زر او عبدالشکور د برونز مډالونه ترلاسه کړي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن وای د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې د حکومت د اپوزیسیون په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک په انتقال خبرې کړې دي. بایدن پرون شنبه له اردوغان سره په استانبول کې تر خبرو وروسته له نوموړي سره په یو ګډ خبري غونډه کې وویل،
موږ د سوریې په اړه او د نورو بېلابېلو مسلو په اړه چې دواړه ورسره مخ یو خبرې وکړې. په هغو انتخابونو هم وغږېدو چې د دې مسلو سره د مقابلې لپاره لرو. په دې اړه مو هم خبرې وکړې چې باید د اسلامي دولت د وسله وال ډلې لپاره د خوندي پټنځایونو مخه ونیول شي او دا ډله باید په شا وتنبول شي او ماته شي. همدارنګه موږ د سوریې د حکومت د مخالفینو په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک د انتقال په اړه خبرې وکړې.
جو بایدن دا مهال په ترکیه کې د سو انقره د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد روانه جګړه کې د پراخ رول لوبولو ته وهڅوي. واشنگتن غواړي چې د ترکیه د انکرلیک هوایي اډې د کارولو اجازه ولري. له دې سره به د نړیوال ائتلاف الوتکې په سوریه او عراق کې خپل هدفونو ته نږدې وي. خو تر اوسه ترکیه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا امریکا ته به د دې هوایي اډې د کارولو اجازه ورکړي کنه. تر دې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي وو دا له واشنگتن څخه خپل غوښتنې لري. نوموړي تر دې مخکې غوښتنه کړې وه چې د نړیوال ائتلاف مهم هدف باید د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د له منځه وړلو پر ځای له واک څخه د بشر الاسد لرې کول وي. عراقي سرتیرو د سنی قبایلو په ملاتړ د رمادي د ښار د یوې برخې د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دا عملیات د هغې سیمې نیولو په هدف دي چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې تر واک لاندې ده. جګړه د رمادي په ختیځ کې د سجاریه په نوم سیمه کې روانه ده. د اسلامي دولت وسله واله ډله وایي دا سیمې د جمعې په ورځ نیولې. د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان یو غړی د ګوانتانامو له زندان څخه خوشی کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت پر نوویل محمد زهرانی سعودي عربستان ته سوال شوی چیرې چې به نوموړی یو بل زندان ته وسول شي. زهرانی 12 کلونه په ګوانتانامو زندان کې تیر کړل او تر وروستۍ څېړنې هم د امریکایي چارواکو له خولې یو داسې کسب رل شوی چې کولای شي د امریکا متحده ایالاتونو ته خطر پیښ کړي. نوموړی وم زندانی دی چې په تیرو دوه اونۍ کې له ګوانتانامو زندان څخه خوشی کیږي. د زهرانی له خوشی کیدو وروسته د مهال په ګوانتانامو زندان کې 122 بندیان پاتې دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو وایي د جګړې دوام د اوکراین د خلکو پر ضد امپریالیستي نسل وژنه ده. نوموړي د اوکراین جګړه له هولډ مور یا د 1922 میلادي کال څخه تر 1933 میلادي کال پورې له سترې قحطۍ سره مقایسه کړ. پوروشینکو د دې قحطۍ د یو اتیایمې کلیز په مناسبت مراسمو کې دا څرګندونې کړې دي. دا قحطۍ هغه مهال د شوروي اتحاد د رهبر جوزف سټالین په لارښوونه رامنځته شوی و. اټکل کېږي چې د سټالین د واکمنۍ پر مهال تر 10 میلیونو زیات کسان د اعدامونو، تبیدونو او لوږې له کبله وژل شوي وي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. ولسمشر غنی پرون له یو شمېر سیاسي او جهادي مشانو سره د سولیا او له ګاونډیو هیوادونو سره د خپلو خبرو په باب سلام مشوره وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویل ترکمنستان د افغانستان له لارې د ګازو د پایپ لاین په پروژه کې پرمختګ شوی. د کندوز تخار په لوی لار مسافر له ناامنۍ شکایت کوي.
په دې لاره کې په شلمیتری کې پوستې موجود دي. بیا هم په داسې حال کې دولت وسلوال مخالفین راوځي خل د سړک نه کاته کوي.
پولیسی جرګه وایي د لندن تر کانفرنس مخکې د یو شمېر وزیران معرفي شي. د پکتیا چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې امنیت ښه شوی.
د پکتیا ټولو ولسوالیو ته زموږ عادي او لوړپوړي کارمندان په عادي توګه تګ راتګ کولای شي. هیڅ ولسوالۍ مو تر جدي امنیت لاندې نه ده.
د پاکستان دفاع وزیر وایي هڅه کوي چې روسیا د افغانستان د سولې په بهیر کې دخیله کړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. ساعت 8:10 دقیقې دی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د آزادي رادیو خبرونه هر سهار په 8:00 پیلېږي او د ماښام تر 10:00 په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 10:00 وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ شئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره یوې منسجمې ملي نقشې ته اړتیا لرو. نوموړي دا خبره د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په مشورتي غونډه کې وکړې. د سیاسي چارو څېړونکي وایي د سولې لپاره د روانو هڅو په بڼه کې بدلون ته اړتیا ده او د سولې لپاره په یو ملي نقشه کې باید ځینې بدلونونه په پام کې ونیول شي. په دې اړه اجمل ان جزئیات اوروي.
ولسمشر اشرف غنی وایي سوله د افغانستان د خلکو تر ټولو مهم ضرورت دی او لپاره یې د ټولو خلکو په مشوره یوې منسجمې نقشې ته اړتیا ده. لا ارګ څخه یو خبر شوی خبر پانه وای چی ولسمشر غنی دا خبره د جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په یو مشورتي غونډه کې کړي. دا ارګ په خبر پانه کې د سولې د دې طرحې پاړه چې ولسمشر د سولې منسجم نقشه بولی جزئیات نه دی ورکړل شوی. د سیاسي او پوځي چارو څېړونکو ولی اریا وایي د سولې هر ډول منسجم نقشه کې باید څلور اړخونه په پام کې ونیول شي. نو مولوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا څلور اړخونه داسې بیان کړل. ولی اریا وایي یو نړیوال اړخ دی، یعنی په افغانستان کې د لویو قدرتونو د رقابت مسله ده. دویمې سیمه ییز اړخ دی چې په دې اړخ کې د افغانستان د ګاونډیو په ځانګړې توګه د هندوستان او پاکستان د سیالۍ مسله مهمه ده. درېمې هم قومي اړخ دی او بلې هم له دین او مذهب څخه افراطي تعبیر او د مذهبي سخت دریځي رول دی چې په تیرو دیرشو کلونو کې د بیلابیلو قدرتونو لخوا د وسیلې په توګه کارول شوی. ولسمشر غنی د سولې لپاره د یوې منسجمې نقشې خبره په داسې حال کې کوي چې دا مهال د سولې شورا د سولې په برخه کې کار کوي. د سولې عالي شورا چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا د حکومت د مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو د زمینی د برابرولو په هدف جوړه شوې، یو شمېر کسانې له کارونو خوښ نه دي. دوی وایي د شورا کلونه کار وکړ خو تر اوسه د سولې په برخه کې کومه څرګنده لاسته راوړنه نه لري. خاغلی اریا وایي کچېری د سولې عالي شورا په همدې بڼه خپل کار ته دوام ورکړي نو لاسته راوړنې به ونه لري. د نوموړي په وینا کچېری ولسمشر غنی غواړي سولې ته د رسیدو لپاره له همدې شورا څخه کار واخلي، باید بیا نو همدا په دې برخه کې واسینې سرچینه اوسي او هغه موازي بنسټونه د لمنځه یوړل شي چې د ابهام سبب کیږي. ولسمشر غنی سولې ټینګول د خپل حکومت مهم لومړیتوب بولی. وخت تر رسیدو وروسته سعودي عربستان، چین او پاکستان ته د سفرونو په ترڅ کې د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرو کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د بحثونو د سر موضوع و. ویل کېږي چې دا درې واړه هیوادونه د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی شي. دارک خبر پاڼه وایي چې په دې مشورتي غونډه کې ولسمشر جهادي مشرانو او نورو سیاسي شخصیتونو ته د خپل وروستیو سفرونو حال ورکړ او همدارازي ورته د راتلونکو سفرونو د سارک د مشرانو په غونډه او د لندن په کانفرنس کې د ګډون په اړه معلومات ورکړل. ټاکل شوی ده چې د سارک د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه په همدې اونۍ کې د نیپال په پایتخت کټمنډو کې جوړ شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ولسی جرګې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د لندن تر کانفرنس مخکې د امنیتي سکتور وزیران معرفي کړي. د ولسی جرګې غړیو پرون د ناامنیو د زیاتېدو له کبله پر امنیتي ارګانونو انتقادونه وکول. حکومتي چارواکي وایي د وزیرانو پر ټاکلو کار روان دی او په لږه موده کې به ولسی جرګې ته معرفي شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
ولسی جرګه د نوي کابینې پر ځنډېدو انتقاد کوي او غوښتنه کوي چې حکومت باید د لندن د کانفرنس د مخه د کابینې د امنیتي برخې مشران ورمعرفي کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني د شنبه په ورځ په دې اړه د جرګې د غړو له انتقادونو وروسته له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو ګمارلو ته د اقدام وکړي.
د لندن کانفرنس او د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو کانفرنسونه په نږدې ورځو کې جوړیږي. که جمهور رئیس او د حکومت له اجرایوي رئیس سره د تفاهم په اساس د امنیتي سکتورونو وزیرانو ولسی جرګې ته معرفي کړي، دا به ډېره ښه وي.
خاغلی عثماني له حکومت څخه دا هم و غوښتل چې د فساد پر ضد د مبارزه پراخه او د کابل بانک قضیه د جدي ونیسي. راپورونه وای په پام کې د لندن کانفرنس چې د اجنډا یو برخه د افغانستان وضعیت ته ځانګړې شوې د روان میلادي کال د دسمبر په څلورمه جوړ شي. د ولسي جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې په دې کانفرنس کې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو ګډون ضروري دی. له دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس ویلي و چې نوې کابینه به په 15 ورځو کې اعلان کړي. د جرګې ځینو غړو دا هم وویل چې پر دې ژمنې 10 واوښتې خو د کابینې په هکله څه ونه ویل شول. د جمهور رئیس حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د یوې غښتلې او کاري کابینې جوړولو ته د لایقو افرادو په انتخابولو تاکید کوي.
برهان له هلمند څخه لیکلي وایي له اشرف غنی څخه مې غوښتنه داره چې د بندیانو دوسیې په جدي ډول وڅېړي. حکمت الله له هلمند ولایت څخه د ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي چې د لندن د کانفرنس نه مخکې کابینه جوړه کړي. خیریدون له کندهار څخه لیکلي وایي موږ د ولسمشر څخه غواړو چې نوې کابینه ژر اعلان کړي. عبدالقیم له د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه لیکلي له اشرف غنی څخه مې هیله داده چې خپله کابینه ژر وټاکي. زموږ خلک له جنګ او فساد ډیر په عذاب دي. که د کابینې په اړه تاسې اوریدونکي هم نظر لرئ او غواړئ چې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له 8:30 وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د 8:30 له لنډو خبرونو وروسته تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې بلجیم غواړي په کابل کې خپل سفارت بند کړي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي په پام کې لري چې د 2014 میلادي کال په پای کې په کابل کې خپل سفارت بند کړي او د پاکستان د سفارت لاري له افغانستان سره اړیکې وساتي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هله څرګندوي چې په افغانستان کې د بلجیم سفارت تړل کېدل به د دواړو هیوادونو په اړیکو کوم منفي اغیز ونه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان سراج الحق سراج د شنبه پورز ازادي راډیو ته تایید کړ چې بلجیم غواړي په کابل کې خپل سفارت وتړي.
موږ خبر سو بلجیم پریکړه کړې چې خپل سفارت نه یوازې په افغانستان کې تړي، بلکې خپل ځینې دفترونه او قونسلګریانې په نورو هیوادونو کې هم تړي. د دوی په وینا د دې تړل کېدو علتونه اقتصادي ستونزې شودل سوي. موږ هیله لرو چې سفارت ونه تړل سي او د سفارت تړل کېدل به د دواړو هیوادونو په اړیکو کوم تاثیر ونه کړي.
دوه ورځې وړاندې د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د محاربوي ماموریت لپاره تر رسیدو سره به په کابل کې خپل سفارت وتړي. وړاندې په اعلامیه کې د سفارت د تړل کېدلو علتونه د بودیجې سپما ښودل سوي او ویل سوي چې بلجیم د کاناډا په تورنټو کې هم د ورته دلیل لپاره خپل قونسلګری تړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د نړیوالو اړیکو له مخې د هر هیواد سفارت تړل کېدل په بل هیواد کې خپل خاص اهمیت لري. دا دوی په باور په کابل کې د بلجیم سفارت د افغانستان لپاره نه، بلکې د بلجیم لپاره چې په افغانستان کې نظامی ماموریت درلود مهم وو. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای وایي په افغانستان کې د بلجیم سفارت تړل به په سیاسي او حقوقي لحاظ کومه خلا رامنځته نه کړي.
د بلجیم د هیواد سفارت د عمر تیر هیواد ته اهمیت درلوده، افغانستان ته د اهمیت وړ نه و. د بسي اړیکو درلودل له ټولو هیوادونو سره د نورو هیوادونو استازیتوب په زموږ په هیواد کې د موږ سیاسي نمایندګۍ په نورو هیوادو کې دولتونو ته اعتبار ورکړي. په هغه اساس زه فکر کوم چې په حقوقي او سیاسي لحاظ به کومه لویه خلا یا تشه رامنځته نه شي، او په ظاهر کې د هر یو سفارت تړل په بنګلي اړیکو کې، په بنګلي روابطو کې، په خارجي سیاست کې د موږ په روابطو باندې تاثیر درلودلی.
وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې پولینډ هم په افغانستان کې خپل سفارت تړلی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره رد کړه.
و امریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې بلجیم غواړي چې د روان میلادي کال په پای کې په کابل کې خپل سفارت بند کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم وایي چې د ټاپی په پروژې کې د شامل هیوادونو د استازو ترمنځ غونډه کې د دې پروژې د عملي کېدو په باب پرمختګونه شوي دي. دغه غونډه د تیرې پنجشنبه په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړه شوې وه چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د قانون او تیلو او گازو وزیرانو پکې برخه اخیستې وه. د دې موضوع پر خان محمد سین راپور لري.
د ټاپی د پروژې عملی کېدو ته د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان ګډو هڅو کارموندلو او اقتصادي ودې ته د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ټاپی د پروژې په 19مه ناسته کې د دې پروژې غړو هیوادونو یو لړ مهمې موافقې کړې چې د پروژې په عملی کېدو کې مهمې دي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې د توتال په نامه له یو فرانسوي شرکت سره موافقه شوې چې د یادې پروژې پر عملي کېدو کار پیل کړي.
د ټوټال د کمپنۍ استازي چې دې ناستې ته بلل سوي وویلې چې دوی په دې شرط په دې پروژې کار پیلوي چې له دوی سره موافقه باید له 20 تر 30 کلونو پورې اعتبار ولري. د ګازو له عایداتو باید د دوی لګښتونه ورکړل سي او بل دا چې دغه شرکت ته د ګازو د استخراج په ګټه کې ونډه ورکړل سي.
د دې پروژې د پلي کېدو ساحه 1800 کیلومتره ده او هر کال به 1.3 میلیارد متر مکعبه ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته رسیږي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د دې پروژې له بابته به هر کال افغانستان 400 میلیونه ډالره عایدات ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې په پام کې ده د ټاپی د پروژې د مشرتابه راتلونکي ناسته د پاکستان په پیشنهاد د 2015 میلادي کال د فبروري په لومړیو کې په اسلام آباد ښار کې وشي. دا ځل ځینې تحلیل کوونکي د دې پروژې په عملي کېدو باوري شوي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو یاست. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي چې ورپسې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. ساعت 8 بجې او 22 دقیقې دی. په یاد لرئ د دې خبرونه په دوام کې له 8:30 بجو وروسته میکروفون ستاسو دی. نن د دې خبرونه موضوع دا ده چې د کابینې ځنډ ستاسو پر ژوند او شرایطو څه تاثیر کړی دی. یو شمېر اوریدونکو لیکلي دي چې ناامني زیاته شوې ده او کېدای شي د کابینې له ځنډېدو سره ارتباط ولري. ستاسو په نظر د کابینې ځنډ ستاسو پر ژوند او شرایطو څه اغیز لرلی دی؟ که غواړئ چې خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړئ، د 8:30 بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو خبرونه وي. د کندز تخار پر لوی لارې د وسلوالو مخالفانو بریدونه ډیر شوي او د نامنیو مسافر او موټر چلونکو اندیشمن کړي دي. په دې موضوع له کندز اجمل آریان راپور راستولی.
د کندز تخار پر لوی لارې باندې د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي دي. یو شمیر موټر چلونکي همدارنګه مسافرین له امنیتي ارګانونو غواړي چې د کندز تخار د لوی لارې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي، څو مسافر او موټر چلونکي پرته له خطر په دې لارې تګ راتګ وکړي. دوی وایي په دې ورستوي کې پر دې لارې د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي دي چې لامل یې د کندز تخار او بدخشان هغه خلک چې پر دې لارې تګ راتګ کوي په ویره کړي دي. د هغوی په وینا چې دا محل پر دې لارې باندې د یادو ولایتونو اوسیدونکو په ډاډه زړه سفر نشي کولای. څو تنو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې لارې کې په شلمیتری کې پوسټې موجود دي. وخت چې دلته دولتي پوسټې دي، وخت چې دلته محلي پولیس شتون دي، بیا هم په داسې حال کې دولت وسلوال مخالفین راوځي خل د سړک نه کاته کوي. واقعا دا ډیره د تشویش وړ خبره ده.
زمانوم شیرالم د تخار ولایت یو تن اوسیدونکو زما وختونه ده چې د کندوز او د تخار لوی لارې ډیر وخت نه سنامنده دی. ورځ لخوا کله نه کله دولت مخالفین سرک تر اوزی خلک موټر نه کته کی یا موټر نه ځان سره بیا
مکه خوندوز نه تخار ته خانآباد زو دلار بیا منده اکثر د مخالفین را اوزی دی. ورځ هم را اوزی بالا سره بجو مازیګر خو بیخی تک مشکل ده. نوی فساد خطر موجوده. مون دولت نه غواړو زده موضوع کی توجه کی دلار باندې پوسی واچ هم ندی گزمیری دی کی سو دلار هم نه
د هغوی د خبرو پر اساس دا پیښې په هغو ځایونو کې رامنځته کیږي چې په هر یو کیلومتر کې یې امنیتي پوستې هم فعالې دي. په همدې حال کې د کندوز ولایت امنیتي چارواکي دا مني چې پر یادې لویې لارې باندې په دې ورستوی کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه ډیر شوي. د دې ولایت د امنیت قماندان غلام مصطفی محسنی ازادۍ راډیو ته وویل چې پر دې لارې باندې امنیتي پوستې فعالې دي او پلان لري چې یو شمېر نوې امنیتي پوستې هم جوړې کړي.
ما به خاطر ازی که ساهای
موږ غواړو چې د دغې لویې لارې امنیت ټینګ شي. په همدې هدف موږ یوه امنیتي پوسته د چارسرې په سیمه کې جوړه کړې چې هلته به وسلوالو مخالفینو مزاحمت کوو. همدارنګه موږ پلان لرو چې عملیات پلی کړو او هغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکې کړو. د کندز تخار لوی سړک د خان آباد پر ولسوالۍ غځېدلی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو تر څنګ دا مهال څه باندې 3000 غیر مسؤول وسلوال هم پکې فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله روان کال په پکتیا کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د دې ولایت ویاند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په پکتیا کې له امنیتي ځواکونو سره د ولسونو پراخ ملاتړ د دې سبب شوی چې په دې ولایت کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو یو استازي ګل پاچا مجیدی له حکومت سره د قومونو د ملاتړ خبره تایید کړه، خو ویل چې د دې ولایت امنیتي ارګانونو په خپلو منځونو کې پوره همغږي نه ده درلودلې. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور ووري.
د پکتیا امنیتي چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت د ښه والي خبر ورکوي چې په ولسی جرګه کې د پکتیا استازي بیا په دې ولایت کې په امنیتي وضعیت اندېښمن ده. د دې ولایت ویان رحول الله سمون د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل پکتیا د جرګو او قومي تړو وطن دوله حکومت سره د ولسونو همکاري په دې ولایت کې له امنیت سره مرسته کړې.
څنګه چې پکتیا یو سنتي ټولنه ده، علاوه د امنیتي ارګانو له همغږۍ نه هلته قومي شوراګانې او ولسونه د پکتیا په امنیت کې ستر رول لري. د پکتیا ټولو ولسوالیو ته زموږ عادي او لوړ پوړي کارمندان په عادي توګه تګ راتګ کولای شي. هیڅ ولسوالۍ مو تر جدي امنیت لاندې نه ده.
ښاغلي سمون زیاته کړه چې د روان هجري لمریز کال له پیله تر نن پورې د سړک غاړې له منچاودنو او بمونو پرته په دې ولایت کې انتحاري او لوی حملې نه دي شوې. د رحول سمون په خبره د دې ولایت ټولې ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي او له ستونزو پرته پکې تګ راتګ کیږي. د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې یو اتیا پروژې چې په هغه کې ښوونځي، مسلکي او تخنیکی انسټیټیوټونه شامل دي پلی شوي او خلک ورنه ګټه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې یو شمېر ولسوالۍ د حکومت له مستقیم کنټرول وتلي او د مخالفانو په ولکه کې دي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پاچا مجیدی ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال له پیله د جمهور ریاست د لومړنیو انتخاباتو راوروسته په دې ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی.
د هیڅ شک نشته چې امنیتي قواوې مشته ورځ هلته د امنیت د ساتلو لپاره، د سرحدونو ساتلو لپاره کار کوي. ولې د دوی ترمنځ همغږي نشته ده؟ ولې په پکتیا ولایت کې هر هفته دوه درې انفجارات د ګردیز په ښار منځ کې کیږي او هر کال کې د منی په موسم کې تر ژمي پورې په سرحدي سیمو کې امنیت په دې خاطر ډاډمن وي چې هلته هوا سړه وي او دښمن هلته پاتې کېدای نه شي په غرونو کې. او بل د دې تر څنګ د ولسونو همکاري هم هلته ډېره زیاته محسوسه ده چې ولسونه همکاري دي په ولسوالۍ کې.
ښاغلی مجیدی مني چې د پخوا په پرتله د دې ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې امنیت ښه شوی چې علتونه یې له حکومت سره د ولسونو همکاري او د ژمي موسم ده. ښاغلی مجیدی وایي پکتیا یو غرنی ولایت ته چې په ژمي کې د ډېرو واورو ورېدل د دې سبب کیږي چې مخالفان له دې ولایت څخه ګرمو سیمو ته ولاړ سي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان غواړي روسیه د افغانستان د سولې په پروسه کې دخیله شي. نوموړی همداراز وویل چې باید په سیمه کې د یو نوي دور د پیلولو لپاره دا هیره شي چې روسیه په پخوا وختونو کې څه کړي دي. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور په دې اړه واوري.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان غواړي چې روسیه د افغانستان د سولې په پروسه کې داخله شي. نوموړی همداراز وایي چې روسیه د سیمې یو ستر قوت دی او پاکستان نشي کولای چې له دې حقیقت سترګې پټې کړي او په خبره یې چې له روسیې سره د پاکستان د ښو اړیکو په اړه باید ګاونډي هیوادونه اعتراض ونه لري. خواجه آصف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان له ډان خبري اژانس سره د خبرو پر مهال کړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګو د پنجشنبې په ورځ د پاکستان په یو رسمي سفر دې هیواد ته راغلی و. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او یو شمېر نورو سیاسي او پوځي مشرانو سره وکتل او دواړو هیوادونو په دفاعي برخه کې د مرستو په اړه ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. د پاکستان د دفاع وزیر همداراز ویلي موږ باید په سیمه کې د یو نوي دور د پیلولو په موخه دا هېر کړو چې روسیې په تېرو وختونو کې څه کړي. له افغانستان څخه د ناتو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د دې هیواد امنیت ټینګ ساتل یوه ستره ننګونه وي. نو ځکه پاکستان غواړي چې روسیه د افغانستان د سولې په پروسه کې برخه واخلي. د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته دا د روسیې د دفاع وزیر پاکستان ته لومړی سفر و. تر دې مخکې پر 1989 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد د دفاع وزیر اندري ګریچکو پاکستان ته راغلی و. پاکستان ته د روسیې د دفاع وزیر د سفر په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي و پاکستان روسیې ته د دې سیمې په سولې او ثبات کې د رول لرونکي هیواد په توګه ګوري. لکه موږ چې پخوا هم ویلي، زموږ اړیکې د پراخېدو په حال کې دي او یوازې په دفاعي چارو کې نه، بلکې موږ د هر ډول همکاریو زیاتولو په تکل کې یو. د پاکستان د دفاع وزیر هم ډن خبري اژانس ته ویلي چې پاکستان په سیمه کې د روسیې او چین شتون د سیمې د ثبات او سولې لپاره مهم ګڼي او همدا لامل ده چې درې واړه هیوادونه په ډېرو ستراتیژیکو مسالو کې سره نږدې شوي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت برابر 8:30 دي. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې مرزیه احمدزی اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي موږ په افغانستان کې د سولې د ثبات لپاره یوې منسجمې ملي نقشې ته اړتیا لرو. نوموړي د خبره پرون په ار کې د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره په مشورتي غونډه کې کړې ده. افغان چارواکي وایي د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال طالبان له ګڼو سیمو ایستلي. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امر ویلي چې دا عملیات له تیرو دوو ورځو راهیسې پیل شوي. د ننګرهار پولیس وایي چې 650 کیلوګرامه تریاک یا اپین له 400 تنو او 3 موټرو سره نیولې دي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د آسیا په ساحلي سیالۍ کې چې په تایلند کې جوړې شوې وې 4 مډالونه ترلاسه کړل. په دې لوبو کې د افغانستان څخه د باسکټبال، مویتای او کورش د برخو 4 لوبغاړو ګډون کړی و. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوری د حکومت د اپوزیسیون په پیاوړي کولو او د اسد له رژیم څخه د واک په انتقال خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان یو غړی محمد زهرانی د ګوانتانامو له زندان څخه خوشی کړی دی. عراقي سرتیرو د سنی قبایلو په ملاتړ د رمادي د ښار د وی برخې د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي د جګړې دوام د اوکراین د خلکو پر ضد امپریالیستي نسل وژنه ده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان، البته در بخش تکنیک شمشاد زدران، ما را همراهی میکند. با شماستیم. حدود 60 روز از آغاز کار حکومت جدید افغانستان میگذرد، اما تا حالا فهرست کابینه نو اعلان نشده. بسیاری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند باید فهرست نامزدان وزارتخانه ها حداقل از وزارت های امنیتی به ولسی جرگه افغانستان فرستاده شود. چه فکر میکنین تا چه حد تأخیر در اعلان نتیجه در اعلان کابینه زندگی و روز و روزگار شما را رویش تأثیر گذار بوده؟ میتونین در این مورد نظرات خود را با ما شریک بسازین، با ما تماس بگیرین. همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی متون با شماره 818 پیام های کوتاه بفرستین، ما با شما خواهیم بود.
بله، ستاسو پا جوان باندی، ستاسو پا امنیت باندی، یعنی ستاسو دی جوان پا شرایطو باندی ده کابینه ده نه اعلانی دو اثر چده. یش می راویدون که مخی تر مخی نظرون لیکلی دی، زینو ویلی دی چه نامنی زیادت شویده، زینو ویلی دی چه او ویلی دی چه نامنی پا دی خاطر زیادت شویده چه کابینه نه اعلانی جه و وزیران سرپرستی هم دارست، والیان و نور چارواکی سرپرستی. یش می نورو بیلی کلی دی چه قیمتی زیادت شویده، دی زینو په نظر په دې خاطر زیاته شوې ده چې څوک د چا پروا نه کوي او بلې خوا یو ډول نامعلوم او مجهول حالت دی، ځکه خلک ډاډه او باورمن نه دي. نو که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ او له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، همدا شیبه ازادي رادیو ته په 0909 203 1545 او یا هم 0908 225 1555 تلیفون وکړئ، او یا هم د افغان بي سیم د 800 شمیرې لاري لند اس ام اس راولې کوي. لند خو واضح
بله، و یک چیز هم یادآور میشیم که ریاست جمهوری افغانستان و همچنان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگن که تأخیر به خاطر است که افراد شایسته در پست‌های کلیدی و وزارتخانه‌ها نصب شوند، به همین خاطر اعلان کابینه زمانگیر است. ببینیم شنونده ها چی میگن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام عرض ادب دارم آقای نایب به شما، با آقای سربان و تمام اعضای شنونده سلام احترام تقدیم می کنم.
سلام،
قاری اسلام الدین زاهوش هستم از تخار تماس گرفتم.
بفرمایید زاهوش.
شما ببینین واقعیتش یعنی یک ذره کمی انتظار و انفجار ما فکر میکنم به نظر شخصی خود ما عوامل چند می باشه که می اعضای کابینه تعیین نشده یا عوامل دیگه چی می باشه که سند استراتژیک همراه آمریکا امضا شده. امیر یک ذره یک موبایلی مردم دارن که یک ذره به اصطلاح یا چیز افتیده که مردم به هر دید میبینن دیگه. یک بعضی ها میگه که سند امضا شده این تملای اختیاری میشه، بعضی ها میگه که کابینه ما که دیگه سری ما به اصطلاح یک ذره خلاص نمیشه که ما چی علت است. امیر باید بزودی همی در جمهور ما باید بزودی روشن بکنه که چی باید میشه که این دیار از مردم نیز غیر نظام مردم بیچاره ما به اصطلاح کشته میشن و شهید میشن در این وطن.
بله صاحب، یعنی شما فکر میکنین که تاخیر در اعلان کابینه باعث ناامنی ها شده؟ بله
شاید امکان داره می باشه. من همین نظر خودی ما فکر کنم همی هست دیگر نمیخوام.
بله تشکر از شما، سلامت باشین.
بل افریدون که لرو میربانی و که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
بفرمان سب میربانی.
قدرمان افریدون که تاسو تردیر دیر سلامون وایما.
سلامت و سب
لکه کنیسی دی کابینه زندی دل پرکول و نقطو که اثر گذار دی یوازینه را که دبلی ما یونگر ایدل تا امتحان بکره ده پی دی معارف پی برخ که
بله
دی جوزاب نگاه که مقررسه های ده خود ده توسو پوری هارو پی ماش نداخسی بخاطر دیسی لوزارات لخوان منظوری نداخلی او تینن منظوری نور کهی.
بله سر
نو اندازی شی پی ملکی داره تا که دومره تاثیر لدی پا هم نتیو درانو که هم تینن هم ده چه تاثیر گزاره ده نزو هیلا کومه چه کابینه که زرتر داره جوره چی ډېر کار به وشي خو زه پوهېږم چې دغه د دوی اختلافات خپله د خپلو شخصي منافعو په اثر باندې دي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه، شده تاسو یو مثال هم ورکو او ژوندی مثال کوردی ودان له اوریدونکو هیله کوو چې کله ټلیفون روغ شو او موږ هم پیژغ وکړو له راډیو یا لری شي او یا هم راډیو ټیټه کې او یوازې د ټلیفون له لارې له موږ سره خبرې وکړي.
بله 07-822-755 و 07-99-203-540 شماره های ما در افغانستان است. 07-822-755 و 07-99-203-540 شنونده ای داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام.
سلام تقدیم میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه زیبای شما.
مهربانی
شما. من دکتر یمان تخیستم از شهر کابل شما را زحمت دادم.
بفرمایید دکتر، مهربانی.
در رابطه به این دلیلی که رئیس جمهور فکر میکنه که ما پشت افراد شایسته میگردیم، این به این معناست که یا قبل از اینکه به یک کار بسیار بزرگ که عبارت از کاندیداتوری به ریاست جمهوری است یا بدون یا فاقد تیم بودن که یا کمپاین میکردن، این به نظر من یک دلیل قانع کننده نیست برای یک رئیس جمهور و یا باید تمام پلنینگ خود پیش از اینکه خود کاندید بسازن باید یا جور میکردن و با مجرد برنده شدن یا از تیم خود استفاده میکردن. به نظر من این قناعت بخش نیست، شاید موضوع دیگه در تعیین کنه.
ولی دکتر صاحب فکر نمیکنین که اینا تیم های خود را بله رئیس اجرایی و رئیس جمهور غنی در زمانی که اینا به مبارزات انتخاباتی خود ادامه دادن در اون زمان اینا ممکن کابینه مشخص خود را داشتن، اما حالا که هر دو تیم یک جا با هم در کنار هم کار میکنن، فکر میکنین که خواست های یکی برای دیگه قابل پذیرش هست؟
بله دیگه دلیل اختلاف واضح میشه، در صورتی که اختلاف نمی داشتن تیم داشتن فاقد تیم نبودن باید کابینه خود هرچی سریعتر یا تشکیل می دادن تا ملت از حالت سردرگمی بیرون می شد. بلان دو دلیل ثابت می سازه، یا ای که یا فاقد پلان و تیم بودن حال سرش کار می کنن و یا ای که توافق بین هم ندارن سر پست ها و ای به نفع ملت افغانستان نیست، هرچی زودتر یا باید کار کنن که به یک توافق برسن، چرا دشمن در کمین است و افغانستان هم یک کشور آسیب پذیر.
یا نباید این وقت برای دشمن بتن که بتونه کار بیشتر کنه داخل افغانستان.
مننه
توخی صاحب. د کابینې د ځنډېدو په اړه یو شمېر اورېدونکو د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې پیغامونه هم لیکلي دي. یو اورېدونکی ساحل غنی د غزنی له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي، د کابینې ځنډېدل زموږ پر اقتصاد دومره منفي اغېز کړی چې په تېرو درو کلونو کې ساری نه و. زموږ د سیمې زیاتې وچې میوې لکه سره وڅکه یا کشمش چې د تېر کال په پرتله یې قیمت ډېر ټیټ شوی دی. له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی په خپل پیغام کې لیکلي وای کابینه ژر تر ژره نه اعلانول د ملي وحدت حکومت افغانان په حکومت باندې د افغانانو اعتماد کموي او د افغانانو د خپګان سبب کیږي. جانان نورزی له نیمروز څخه لیکلي وای که ولسمشر داسې کابینه جوړوي چې زاړه جنگسالاران پکې وي تر دې چې نه جوړه کړي لا ښه ده.
بله، عبدالباری از ولایت هرات نوشته باید کابینه زود معلوم شود، اگر باز همی به درازا بکشه امنیت خراب خواهد شد. و همچنان همان الله از ولایت فرا نوشته امسال با انتخابات و نتیجه آن سپری شد، اما افغان ها بر سال آینده امیدوار هستند. میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 بر ما پیام بفرستین، حتما نشر میکنیم. لطفاً محلتان را با نامتان ذکر بکنین. بریم به شنونده ها از طریق تلفن. مهربانی سب بفرمایین، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سب به خصوص نمیزم و علاقه کنوالیم.
مهربانی کنوالیم.
وزیران و یا کابینه نه معرفی کول تر اوسه پورې زما په ژوند کې چا منم ده روژې نه مخکې ده اروپانه راغلم. په وزارت زراعت کې مې ورته امتحان ورکړ او په هغې کې اول لومړی کامیاب شوی یم. نو تر اوسه پورې ما ته وایي چې ته انتظار وکړه چې تر څو کابینه اعلان شي او وزیران چې دي هغه سرپرست یا هغه ستا قرارداد نه شي امضا کوله. نو دا هغه زما نظر و زما چې په خلکو باندې په امنیتي بخشونو کې هم تاثیرات شته دي او دا زما په ژوند کې چې ما ته معلوم نه ده درې څلور میاشتې وشوې چې زه ورته په انتظار کې یم. د لوی اختر نه مخکې ورته مې امتحان ورکړی، کامیاب شوی یم، تر اوسه پورې زه په انتظار کې ناست یم ورته.
بله، ډېر مننه چې تاسو هم یو مثال وړاندې کوو. له نور اوریدونکو هم میله کوو چې داسې مثالونه وړاندې کړي چې دوی پخپله لیدلی دي او یا پخپل ژوند کې احساس کړي دي، نو لا به شوي.
بله امی، که چقدر تاخیر در اعلان کابینه و فهرست روی زندگی شخصی شما تاثیر گذار بوده، میتونین برای ما زنگ بزنین، نظرات خود را در برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی شریک بسازین. بریم به شنونده ها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سید
حلیم. حلیم سید، ما در موضوع پانا مورد خود شخصی نظر داره چه در کابینه در اعلان زندیدل در خلق سره در تشویشی نره پیدا کرد چه در ملی وحدت حکومت شاید کارآمد حکومت نی اختلافات در اوست نظاهر دی شدی اوست در کابینه نشی جوڑه ولی نو آینده کار با سرخم کهی. نو د خلکو سره واقعا تشویشونه ډېر شوي دي او که داسې وي چې دوی خپل په موافقه داسې وي چې حتما باید متخصص او کارپاه هم خلک هر دواړه ټیمونه چې مخکې دوی نه وو تعین کړي یا مخکې ورور ویل چې کمپاین وخت کابینه خپل وزیران تعینېږي، دا خبره شاید واقعیت وي. خو چون اوس وزارتونه هم کمیږي، اتلس وزارته کېږي، نه باید یو تعین کړي او نه بل تعین کړي. او که دوی داسې فیصله کړي چې باید دلته هغه کسان چې په کار پوهېږي هغوی را معرفي کړي او هغوی تر اوسه پورې مطلب نه وي معرفي شوي، د دې په خاطر ځنډېږي خو کوم مشکل نه شته. او که د اختلاف موضوع وي نو دا ډېر تشویش موضوع ده. خدای وکړي چې دا مشکلات حل شي. واقعیت چې خلک د یو انتخابات سردرګمۍ نه خلاص شو، اوس بله سردرګمۍ کې دي او خلک په دې انتظار دي چې دا به سره رقم وزیران پینېږي او سره رقم دوی بیا د خپل کارونه مخکې وړي. داسې موس معلومېږي لکه دوه رئیس جمهوران چې په یو ملک کې را پیدا شوي. یا ته وایي ډاکټر عبدالله وایي چې په سناتورانو کې هم باید نیم سناتوران زه تعین کړم. نو داسې مسایل که واقعیت ولري نو بیا دا خو د افغانستان دپاره ښه خبره نه ده. او خدای د خیر را پېښ کړي، انشاءالله انتظار به باسو. اشرف غني که څوک کار ته پرېږدي کار به وکړي، خو زه داسې فکر کوم چې خارجیانو هغه پلان چې باید یو ضعیف حکومت یو ګډوډ حکومت هغه کار عملي کېدو والا دی. خدای داسې ونه کړي، زما خو امیدوار یې چې په ښه طرف ته لاړ شي او دا مسله ژر حل شي.
بله، سلامت اوسئ. مننه اوس حلیم صاحب. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ صاحب.
بله سلام علیکم خالد هستم از ولایت پکتیا هم رئیس ما تماس
بفرمایید آقای خالد میربونی
همین چالش های دستوری رو پیش رئیس جمهور و رئیس اجرای اطلاب اونده ترین چالش که هست پیش رئیس جمهور و رئیس اجرای گردید مرد از این یارم گرگاه دیده گرگاه از اونا چطور خدا خلاص کنن و دیگه مشکل این ولایت که من یک روزدنی جلگوچه پکتیا ثبت نام میکردم.
بله
با ثبت نام میکردم میگه این سال دوازده بودم دوازده اینچان سالامی مستر نشده بود بازمچان چاقی ما را یک ماهینای سمارت ما که بود ناصر حکمت امضا نمیکرد پول خواهش میکرد خب من این سو بودم اون سو بودم ایس نفر مشکل نبود که میکار میکرد.
بله سب خب یعنی
مشکلات دیر آماده دی وطن چی تو کنیم.
بله تشکر از شما سلامت باشین. تا حالا تمامی شنونده ما تقریبا که زنگ زدن یا پیام فرستادن تقاضا دارن تا به زودی فهرست کابینه اعلان شود، اما ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگن که به خاطر این تاخیر صورت گرفته تا افراد شایسته در وزارتخانه ها معرفی شوند.
صرف یو باوریدون که ویلی ول چه که جنگ سالاران وی یا ناوړه کسان وی طریقه بهتره ده چه ایچه اعلان نکی نور طول پا دی اصرار لری چه جرفتر شده دی کابینه اعلان شید. لیلا محمدی هلمند سخیلی کلی وی افغان ولسمشر اشرف غنی دی جر کابینه جوده کری افغانان هیله لری چه فساد ورک شی. عبدالبصیر د بادغیس له مرغاب ولسوالۍ څخه لیکلي وایي په دې ولسوالۍ کې دا دوه کاله کیږي چې ولسوال نشته، خدای دې وکړي چې کابینه ژر تر ژره اعلان شي او امنیت بهتره شي ځکه چې امنیت د دوی په ولسوالۍ کې خراب دی.
و سید زبیر آقا از ولایت غور نوشته که تأخیر در اعلان کابینه باعث دزد شدن مامورین دولتی شده، حتما هدف از اینا از فساد اداری است که بسیاری از مامورین را به این طرف کشانده.
ده تلفن لاری اوریدون که لرو میروانی اوکی آزادی رادیو ده
بفرمایید. اسمت
سلام جو بخیر.
سلامت و سی میروانی کوی سیب
کلار تومو خدمت سلام تیر سلامونه ما یو یو کنه تاسو چې پیغامونه می دی د ساتل تاسو سره د رسول دي او یو هغه نشر څو خو خبره اول اسمه تاسو امنیت په کابینې کې اعلان لري او خو وزیران چې نیم دغه جنگ لري کنه چې کاغه دا د برت په ځای پر ځای هم دغه جنگ
ډېر مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکی لرو مهرباني
بفرمان صاحب. مهرباني
بله
بفرمان صاحب.
السلام علیکم تاسو ته د رادیو ازادۍ ټول اوریدونکو ته سلامونه. سید کمال وردګ د بغلان ولایت نه اړیکه نیولې.
مهرباني خو صاحب
زما نظر په اعتبار د کابینې اعلانولو ده لکه په ټول په درنو څو کلونو کې د جناب حامد کرزي په حکومت کې هم داسې لکه چا به چې جناب رئیس جمهور و د جناب مارشال صاحب سره پېژندل هغه په کابینه کې وزیران و. اوس هم دغه دوه ټولو چارواکو سره چې رئیس صاحب جمهور اشرف غني احمدزی و ډاکټر صاحب عبدالله په ټیم کې څوک دي هغه که شایسته سالار دي او که نه دي که هغه ور دي هغه وزارتونو دي که نه دي هغه به ضرور معرفي کېږي. نو هغه خلک چې بیرون د ټیمونه دي او هغه د افغانستان دپاره معاصره دي او د افغانستان د خلکو دپاره او د دې مملکت دپاره نو که هغه په ټیم کښې نه وي هغه ښایي نه ښایي مونږ پرېږدو چې هغه نه را ځي. له دې نه چې دا کابینه اعلان نه شي دوی که جنګسالار په تنګ کښې لري او که فساد باندې اخته خلک په تنګ کښې لري هغه مونږ ته اعلانوي. نو دې په خاطر چې دوی سره په ټیمونو کښې دي او د ټیمونو چې بهر خلک دي هغه په کابینه کښې نه شي را تللی. مننه.
تشکر از شما هم که پیام کوتاهی داشتین. بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با هر یکتان خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تا تاسو اوس د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلي شي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. او اوس هم تاسو د میکروفون تاسو د خبرونه اوریدونکو یاست. په دې خبرونه کې موضوع دا ده چې د کابینې ځند تاسو پر ژوند، امنیت او نورو چارو باندې تحقیق کړي او کنري کړي. وګورو چې زموږ اوریدونکو څه وایي.
مهرباني سه بفرمایئ رادیو صدیست برنامه میکروفون شما.
مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه له هلمند ولایت ګرنسی له ولسوالۍ څخه تر پټماس کیم.
مهرباني کوم سه.
لکه څنګه چې کابینې ځند د افغانستان د افغانانو لپاره ډیر خراب تمامي دی لپاره چې آیا دا به هم څنګه ګان لا څو هني سبب ونه ګرځي. آیا د پاکستان یا د ایران یا نور کوم څنګه ګان چې موږ له تاسو څخه افغانستان دشمنان دي یو د لاسوهنې سبب ونه ګرځي. خو پرې به راځي چې اشرف غني خپل کار ادامه ورکړي. پرې به راځي چې افغانستان له کوم بیګل افغانستان اشرف غني له ذکر راپورته کی او په خو یو دروي. والسلام.
سلامت اوسه.
تشکر. سلامت باشین. یک شنونده ما لالا میر از ولایت قندوز نوشته که کابینه باید در یک فرصت زود اعلان شود.
قیصر افغان لیکلی وای د کابینې د نه جوړېدو علت د دواړو ټیلمونو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا موجوده ده. او اصل کې په موافقت نامه کې د قدرت ویشنو افغان ولس باید د حقایق بیان کړي. یو بل اوریدونکي چې نومې نه دی لیکلی وای د کابینه دې ژر تر ژره جوړه کړي نو ډېر به ښه وي. کاروبار په ټپه ولاړ دی. اسلام دانش د هرات څخه لیکلي وایي د زده کړې کچې کې بدلون راغلی دی. علت یې د کابینې نه ټاکل بولم. شاید منظور یې دا وي چې د تعلیمي وضعیت ښه نه دی، درسونه ښه نه دي.
بله، میتونین پیام های کوتاه به دری و پشرو از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 بر ما بفرستین. لطفا نام و محلتان را ذکر بکنین. همچنان از طریق تلفن هایتان میتونین به 0700-822-755 و 0799-203-540 با ما به تماس شوین. بریم به شنونده ها. میربانی سه رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
الو، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زده پراده بلا کلی هم جان آقا نمیزم.
مهربانی کویسه.
و گری که دل چون اشی دوی پا موالد سه مخلوق و سه ملتی داری بدارکی دا با هم اغسی دواغ مستر وایی یعنی تاسو دا خبرونه وای بلا بوله کی چاله دی.
بله سر
څنګه جنگیانونه دی، څنګه بختی دی، موږ سر نشو پناکوله، موږ ګورو چې دوی کابینه تاکی دا کابینه دوی نشي تاکاله. دوی خود با خود ندی سر جوړ. دوی په کمپاینو کې دواړې سره ویلي دي خپل کمپاین ته چې زه به تا وزیر کوم، ابل به ویل زه به تا وزیر کوم، تا ته به پلانکې چوکیه درکوم. اوس دوی خود به خود نه چې جوړېږي سره ملت یې درې برداره کوي. خاکې بس شیطان کړه، ګرده یې ټپیان کړه. یعنې دا خلک څه وکړي؟ یوه ګوله ډوډۍ نه لري چې پیدا کړي ځان په هر
صحیح. مننه چې تلیفون مو کوه او نظر مو څرګند کو. خیر، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. یا آزادی رادیو ده،
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
مهرباني کوي سب.
زه د پکتیا ولایت نه مناخر ته خپل نظر وړاندې کوم.
مهرباني کوي سب.
محترم پروان صاحب، ټول تر خپل احترام وړاندې کوم. ورسته لږ نه ما تقریبا 45 کال حاضری په افغانستان کې انزا کړی ده.
بله صاحب. له رادیو تلری شي یا رادیو موټی ده کې
تر وزارت داخله او مالینینا وزارت مخابرات ټول ټول په څو کې ما کار کړی ده.
صحیح.
بله.
او زه پیلان دې حکومت د اشرف غنی محترم خپل کار او روزګار او خاندنی ته باز خلک نه پریږدي. یعنی مطلب دا شایده چې دا خپل نظر نه پریږدي. دا د ائتلاف حق لبانه دا ټول غواړي چې خپل خلک خپل ارتباطي نه پاتکی او کابینه جوړ کړي.
بله،
مګر هغه صادق اشخاص موجودی په افغانستان کې ډېر مشخص خلک دي تعلیمی خلق دی علمی خلق دی باید داسی یو خو برجسته اشخاص کابینه کې وټاکی.
ډیره مننه اوس به سم نظر څرګند کړو، لیکن لطف کوئ بلواری چې مو ټلیفون کوو راډیو چې کله مو در باندې غږ وکړو راډیو یا ټیټوي یا له راډیو یو څه لرې کېږي چې دواړه آوازونه په یو ځای راځي.
بله، بعض از شنونده ها دوستای ما از طریق تلفن های افغان بی سی خود برای ما پیام های را فرستادن. یک شنونده ما که نام خود را ذکر نکردن نوشته تا زمانی که کابینه وزرا البته با دلخواه آقای اشرف غنی و آقای عبدالله نباشه مشکل است تا اینا به یک نتیجه برسن. شنونده دیگه ما محمد هارون از ولایت لوگر نوشته دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله چی زودتر کابینه را باید اعلان بکنن و بعدن پشت دیگه کارها بروند. نورزایی از ولسوالی بکوای ولایت فرا نوشته کرده که امنیت منطقهشان خراب شده، کشت تریاک افزایش یافته و علتش هم تاخیر در اعلان کابینه است.
زاهد توحیدیار لنگر هر څه خلک لیوي په کابینه کې بلې د لیاقت زار دي نشي. یو بل اوریدونکي جان آغا همت له هلمند لیکلیوي که کابینه ژر جوړ نشي نو امنیت په نور هم خراب شي. عزت الله محمدی د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي وای دا خو معلومه نه چې نیم په نیمه به کابینه ویشل کیږي، نو دی وای چې که داسې وشي نو دا به د افغانستان په چارو منفی اغیز وکړي. د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو،
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
سلام علیکم مولانا عبدالعلیم، خیر خواه خبر کوم د هرات ګلران ولسوالۍ.
مهرباني کوئ صاحب.
ورور از من شخصی نظر شکم دی اغا داری که نور وزیران تاکی او کنا دا اغا کورانه شهر وزیر دا اغا دفاع وزیر دا امنیتی ملی رئیس دا اغا باید بزودترین فرصت بانی وقت اکی زکا چه امنیت دیر سخ خراب شده دی بلدلوک به حالات نتاس خلا خبر وشایی پا ایراد که وزیر دیر سخ خراب شده دی و هر می که امدارا کم دی نگرهار پا دیر رول سوالو که زمان اغا نظر داری چه دا اغا دری وزیران دی وقت اکی که نورو که وقت
سلامت وسه. پرون ولسی جرګه هم دا غوښتنه کړې و چې د امنیتی چارو او د غراس اقتصادي چارو وزیران دې معرفي شي او فکر کوم چې د دواړو خواو سرچینی هم دا وای چې ژر به د دوغو دو برخو یعنی د مالیه او اقتصاد او تجارت او د غراس دفاع او کورنۍ چارو وزیران ژر معرفي شي.
بله، استاد گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بدخشان در پیام خود نوشته که از رئیس جمهور تقاضا داره که یک بار کابینه را اعلان کنه. اگر وزرا وظیفه خود را درست انجام دادن نتوانستن از وظایف برکنار شوند. حفیظ الله از ولایت تخار نوشته که امیدوار است کسانی که معرفی میشن البته در کابینه نو وابسته به آیسای پاکستان نباشند.
د تلفن لاری اوردونکو ته نوبت ورکوم. مهربانی کوی آزادی رادیو ده،
بفرمایئ.
السلام علیکم، تخیم د زابل ولایت تشاجوی لور فالیف خطر قطماس کی.
سلامت اوسئ، مهربانی. تو خیسه
البته د حکومت کی کله کامیاب او انتخابات او رسل له دوله خمس دیر شي درلود د امنیت او د اداري فساد پورو کېدو کې د حکومت کی کله مور له مطبوعات او د باز څهون کوه له خوا د خمس دار د ملکی او دا حکومت مرتدی تفکاره سپدی که بیشتاکی دیره دا و دوطره حکومت و دو مضبوط احتیاج داری خورا بسو دا کابینه پا جورست که دا کابینه با دیا هم و رست و رست جنجیل دا کمسی انتخابات دیدو نن نصبا دې حکومت وو ټول پر مور په دې کې تیر شو یار د انتخاباتو په انتظار او خلک ټول اقتصادي امنیتي ټول مشکلات را موږ ته کړو اوس بیا د کابینه په انتظار دي نن جوړیږي سبا جوړیږي دا حکومت به عمدي موږ باندې په انتظارو دا 5 کاله تیر شي او بیا هم موږ به وګورو چې اوس حکومت کې ضوابط پر مخ ځي او که روابط پر مخ ځي او کار و اهل کار ته سپارل کیږي او هغه خلک بیا موږ د ملت لپاره کار کوي او کابینه وکړي خو موږ ته په تجربه دا رسېدلې ده چې هر سړي خپل کسان مخته د کابینه ساتلي دي هغو مخته استعفا ورته کړې دي نو دا خلک به اوس هر سړی هغه خپل خپلوان کسان او هغه کسان چې په انتخاباتو کې له دوی سره مرسته او کومک کړی ده دغه کسان به اوس په کابینه کې ساتل کېږي. خو خدای دې وکړي چې داسې خلک وساتل چې هغه زموږ هېواد ته سوله راوړي او زموږ اقتصاد پر مخ بوځي، تعلیم او تربیه او داسې نور کارونه. ستاسو د توجه
څخه مننه. کرد ودان البته د هم باید وای چې لا ډیر زیات وخت هم نه دی وتلی. فکر کوم چې صرف 15 یا 16 ورځې لاغه نیټه وتلی دی چې په سر کې ولسمشر اشرف غنی وعده کړی و چې کابینه به جوړوي. ویلی و چې په 15 ورځو کې به کابینه اعلان کړي. اوس فکر کوم چې 15 یا 16 ورځې له دې نیټه اوښتي دي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
لطفا کوتاه صحبت کنین، وخت ما تا نشر خبرها کم است. بفرمایید.
ننګرهار غواړم یو لنډ نظر وړاندې کړم. هغه دا چې څنګه چې په تېرو حکومت کې هم افغانان په یو ګون حالت کې پاتې شوي وو، لکه د دوی امنیت به یا په لویو جرګو پورې تړلی کېده او یا به په انتخاباتو پورې. همدغه شان اوس د کابینې حالت هم یو ګون حالت رامنځته کړی ده او زموږ په فکر باندې ډېر نا امیده شوي.
ډېره مننه محمدي صاحب.